السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمليها میرزاده هرکلی کوم. د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونه کې نن د طاهر کلاچوي په اړه معلومات لرو. طاهر کلاچوي د پښتو د مهمو شاعرانو په هغه ډله کې شامل دي چې شاعري یې د کلاسیک او نوي شاعرۍ امتزاج بلل کیږي. طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په سویلي سیمو کې په لومړي ځل د ادبي جرګې بنسټ کېښودو او د پښتو نوې شاعرۍ یې خلکو ته وپېژندله. هغه د پښتو سره په اردو کې هم شاعري کړې ده او لنډې کیسې هم لیکلي دي. تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې پروګرام کې اورو.
طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د نوې پښتو شاعرۍ او ادبي جرګو په بنسټګرو کې شمېرل کیږي. که څه هم هغه په داسې ځای یعنی کلاچۍ کې زیږېدلی و چې د زیاتره اوسېدونکو ژبه یې سرایکي ده، خو په پښتو کې معیاري او په ټول پوره شاعري نه صرف خپله کړې ده بلکې د نورو ډېرو شاعرانو او لیکوالانو روزنه یې هم کړې ده. د طاهر کلاچوي د زیږېدنې د نېټې او کورنۍ په هکله نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل:
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، په حیا حیا خندل هم هنر غواړي، یارستا د سخن گوستر گو په مخ کې د زړه حال ظاهرول هم هنر غواړي، بل هوس دستا بوسی ته هوس نکا په گل شونډې لګول هم هنر غواړي، لکه پرخه د نرمې له برکت ګلونو خوب کول هم هنر غواړي، کلمبی لسر خیزی پروا نکا لکه شمع غم سهل هم هنر غواړي، چې هر څوک ور باندې مینه کړي سنما هغه فن حاصلول هم هنر غواړي، اوته بوته خو هر څوک لیکي طاهرا خو لیکل دغه غزل هم هنر غواړي. ارواخا د طاهر کلاچوي چې خپل نوم یې غلام سرور و، ادبي دنیا کې په طاهر کلاچوي پیژندلو شوی و. تخلص طاهر او د کلاچۍ اوسېدونکی و. په کال 1918 کې د کلاچۍ په خاوره فقیر نور محمد سروري قادری کره زیږېدلی و. په خټه ګنډپور پښتونو اول په اردو کې شاعري کوله. د هغې وجه دا وه چې د دې د علاقه ډی آی خان ټانګ کلاچي دې کې اکثر د سرایکي او د اردو شاعري کېږي. د پښتو شاعري هم کېږي خو ډېره کمه کېږي. نو ده هم په ابتدا کې په اردو کې شاعري کوله. چې کله دی بیا د بنو زرخیزې ادبي ځمکې ته راغی، دلته د حکمت دکانو حکیمو حکمت به یې کولو. نو دلته چې راغی دلته بیا ماحول ټول د پښتو و. نو ده هم په پښتو ژبه کې شاعری شروع کا او ځینې ادبي تنظیمونه هم جوړ کړل. مطلب دا دی چې د شاعرۍ سره سره شاعران هم راغونډول چې په هغې کې به تنقیدي غونډې هم کېدي، تنقید به هم کېدو. مطلب دا دی چې یو ادبي ماحول بنو کې خو مخکې نه جوړو، خو چې دی راغی نو دا ماحول نور هم ښه شو.
شاعر او لیکوال حیران خټک مشال رډیو ته وویل چې په بنو کې د ادبي جرګې جوړولو روایت طاهر کلاچوي کېښودو.
او دا خبره صحیح ده، سم قسم ده صحیح ده چې دا طاهر کلاچوي چې په 1905 کې ادبي تنقیدي ټولنه د زړو ملګرو په تعاون په مرسته کېښودو، د دې نه مخکې په بنو کې یا په دې سیمه کې بل ادبي تنظیم نه و. د اردو تنظیم خو و انجمن ترقی اردو چې طاهر صاحب پکې خپله هم شامل و. وروسته هغه وخت استعفا وکړله او بیا په فروری 1905 کې پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښود. نو د دې نه مخکې په دغې سیمه کې بل پښتو تنظیم نه و، د پښتنو لیکوال تنظیم نه و. لیکوال خو موجود و هغه زمانې کې، اوکا خټک و، عبدالرحیم مجذوب و، سید امیر سرحدی، ماسټر جمال او دغسې لقمان طارق، دا خلک موجود و. خو د دې سه اجتماعي پلیټفارم نه و، د دې داسې څه طریقه نه وه چې جمع کېدل به یا به مشاعري کول یا به نور پروګرامونه کول. نو دا کریډیټ چې دی دا طاهر کلاچوي صاحب ته دی. هغه دا په 1905 کې تنظیم جوړ کړو او په دې باندې بیا دا کسان ټول سره شامل وو چې د کومو ذکر ما وکړو. دې نه مخکې به بنو په فدا باندې د ولسي شاعرانو قبضه وه. ولسي شاعران په دې کې اکثر مجلسیان هم وو، سندرغاړي وو، پروګرامونو ته به تلل چې کې به مجلسونه کول کنه، او شاعر دا سندرغاړي میز کے فرق اول گران رکھو نائب صرف ددی تنظیم جوڑول نفس فرو رو خبر کھائے پس اندر گاڑی کے پا فرق بازے پوشن جنوبی اجلا کی چتر او سب پورے کم ادبی بیداری دا یا ادبی شعور دے یا پشتو ادب کے دبندو دا غزل دا او دا نظم کم مقام دے ددی تو کے دا وائم چی تاہیر کوراتی سیر تاری زکا چی تر او سب پورے چی کم اصلی سیلا را روانا دا را تاہیر کوراتی سیر فیر دے زکا چی سب دا پس دا ادبی ٹولنا ابتدا کے خوڑے نا فعالا ہفت روزا اور جدی پروگرام ہے کوال بیا پیزہ فرزنی شو بیا بیا شنی شو اور رو پک بیا دا یخشول پروگرام نا تقریبا ختم شو اور دخل کو دا انفس پک دا مگرو دلچسپی پک ختم شو ہری کی سدا سے کسا نو چاہی پوجا دا تنظیم مخ کے اون چلے دو پا انداز کے لکسنگ کے ٹوٹ سے ہو بیا نور سوا کچھ پیتم کے دا عبد الرحیم مجذوب پ مشرے کے کم کسا چے دا مختو ادبی ٹول شامل مجذوب ماسٹر جمال ماسٹر اطلس خان اور رحمان طارق اور سید عبید سرحدی عبدالعیب سیفی راٹول پہ کے شامل ہو پدے تنظیم کے دا تنظیم بھی ڈیر خو چلے دو دے با تنقیدی شخصہ باقاعدہ عبدالعی مجذوب صحیح کے نور صاحب دیش پیتم کے دبد النا مشہور ادبی خدمتگار رجب خان رجب طریقے اور اس بیا کو 1970 کے لگ بھگ فار اشواقہ زمانے کے پکے زم شامل مطلب دار ہے طاہر قراچی سے پختو ادبی ٹولنا نو وجو کرے نوسی تنقیدی ٹولنا ہم کو وجود کے ساتھ اور بیا دے تنقیدی ٹولنے تربیت یافتہ خلقوں پخل اخبر و علاقوں کے پخل اخبر و سیبوں کے ادبی تنظیم نہ جوڑ کر سپاہی کے ذر تنظیم نہ ڈیر یا فعال لیوسم خدا ٹول فیس چیزی دا طاہر قراچی صاحب دے اور طاہر قراچی صاحب کدے ادبی بیداری اور ادبی شعور کے بنیادی کردار ادا کرے دے
د طاهر کلچوی ملګری شاعر اشرف عدیل د هغه د شخصیت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
زما د اسیس پی پیښور د دفتر نه په کال 1974 یا د کال 1974 په شروع کې د ایس پی آفس بنو ته تبادله راوښو تر دې وخت ما شاعری کوله خو پټا پټا د ما جان پیښور کلتا میرش علی خان خټک مرحوم ایس آئی اکبر مرو جونیئر کلرک محمد علی پنیالوی اور ماسٹر تاج علی تاجرا وشو دې وخت په بنو کې دوی ادبی ټولنه ایوا بنو تنقیدی ٹولنا ایوا بنو ادبی جرگا موج دا بنو تنقیدی ٹولنا ممبران غڑی شو طاہر کلاچی صاحب دا بنو ادبی جرگے یو زلن استورے وو دا طاہر کلاچی صاحب چائے بازار کے دا حکمت او دا کتابونو کتابت روزگارو طاہر صاحب دیر جات خوشنویس ہو دا آغا دا لاس لکل و دا سخ کرے دل لکا سی پا کمپیوٹر شوی وی طاہر صاحب بریش سڑے ہو پرانست گریوان مناسو دا ستر ویختبا دا سے خارے دا لکا چھے طول عمر چرتا گمان کڑی نہیں مجھ با اکثر دا مزگر پا وقت دا طاہر صاحب دکان تا ترو دا آغا سر امو گپ شپ لگورو ما تیاد شی یو جل دا سے وشوال چھے مجھ دا دا سر ناسو چھے دواز ونان بگونا پترخ دی راغلل او پختن آئے وکرا چھے دا طاہر کلاچی صاحب دکان چرتا دے انسپیکٹر مرشدی خان مرحوم ارتا ہوئے چھے دا لے ونائے دے طاہر صاحب آغاز وانانو تووی چه رضای بچوی دکان تر اوخیره سا سا پس طایر صاحب آغو ناتا پاوسو که چه خدمت وای آغو ورتووی چه هیچ خدمت نشتا موش دا بلوچستان یونیورسٹی ستودنت یو بس دا تا لیدلو تر اغلی یو پا دی وقت که دا طایر صاحب زوی چه مستر و راغه طایر صاحب خپل بچی تووی دا زوناکن کورتا بوزا دا بنان زمان ملمنوی
شاعر او لیکوال سکندر خان سکندر مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت اویل چې طاهر کلچپی ته د بنو د ادبی لارښود مقام حاصل دی. تاہر کلاچویتا ارواخاد غازی سیال دا سے دا عقیدت پر راونے اڑان دے گئی چی محب دا پاک وطن و چی دا بل پا درد درد من و چی دا رونو ترجمان و دا ادب روح روان و یو حکیم و خکاتب و گڑا اوڑے مناسب و یو ملنگ شن انسان و دا ادب روح روان و فلسفی و مفاکر و دانشور و مدابر و سخنور و سخندان و دا ادب روح روان و دے وکار دا ملک و کام خدے ورکڑے لوڑ ما کامو اوپز مکا خو آسمانو دا ادب روح روانو دا پختو پا شاعری کے دویو نو رنگ پیدا کرو زندگی فن تا ورکڑا زان پا فن کے فانا تا دا حسن دا گلشن لکوما گلا بسا واخلم زباورای مناتوانا او گلونا بشمار دی دا بنو ادبی لرخود تاہر کلاچوی چخپل نومی غلام سرورو او د پلار نوم یې فقیر نور محمد و. فقیر نور محمد د قدری سلسله یو صوفی بزرگ و. د طاهر کلاچوی یو بل ورور کامل کلاچوی هم شاعر و چې هغه د دنه دوه کاله کشر و. دوی دواړه په بنو کې اوسېدل. د مقامی خلکو هم او چې د لرې لرې کوم شاعران ادیبان به بنو ته راتلل لکه حمزه بابا د هغوی د ناستې ړومبې ځای چې و اغا دا طاهر کلاچوی دکانو. طاهر کلاچوی اول اول اردو شاعری کولا او دا انجمن ترقی اردو په نوم یې تنظیم لره. وروسته هم په دغه طرز د پښتو ادبی ټولنې په 2 فروری 1956 کې بنیاد کېښو. ده د بنو خور ور ادبی ولسی شاعران په یو ځای را جمع کړل او د دوی په نوی جدیده طریقه ادبی تربیت وکړو. د دوی خپل مکتب فکر و ډېر زیات شاگردان یې لارل. ډېرو خلکو ورسره مینه کوله. د ده شهرت تر کلی کلی رسېدلې و. په هغه شاګردانو کې یو غازی سیال او بل متی الله قریشي داسې نور هم و زیات لکه ماستر جمال. ده د پښتو ادب روزنه او د شاعرانو ادبی شاعرانو ادبی تربیت ډېر په مینه وکړو. د ده په فن او شخصیت یو کتاب قاسم بنوی د پښتو اکیډمۍ ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر پمرستا ہم چاپ شوئے دے او یو دا 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 طاهر کلاچوی کلیات عمر دراز مروت پا 2014 کے چاپ کری دی. طاهر کلاچوی ډېر عمر په بنو کې تیر کړی دی. د ده بچی هم دلته لوی شوی دی. وادونه یې کړی دی. دلته ملازمت دوی اختیار کړی دی.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا کی بانو خر سولم تور خمپ میں اس کے جوندے زیارت یا مبسرو جنڈو کے اس غلم جوندے زیارت یا مبسرو جنڈو کے اس غلم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خر سولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خر سولم غیارو سردا سے گان کنے ہم او تل غیارو سردا سے گان کنے ہم زمن ور دل متا بر شڈلم زمن ور دل متا بر شڈلم ونا دانا نتا پد کی بانو خرسولم ونا دانا نتا نتا پد کی بانو خرسولم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جنبلم ہزار میں منک ناز دے جنبلم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم
سندره تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس مشال رادیو ته ویل چې د بنو په خوره د طاهر کولچوي کرل شوی د ادب زړې اوس په لویا برداره ونه بدل شوی دی
طاهر کولچوي صاحب لکه څنګه چې د دوی د نوم د لاحقې نه اندازه لګي د کولچوي سره بنیادی تعلق لرلو خو اصل خبره دا ده چې د دوی استوګنه په بنو کې وه نو که موږ داسې ووایو نو دا به غلطه نه وي چې په بنو کې د ادب او خصوصا د معیاري ادب او تحریري ادب چې کوم بنیاد و یا بنیادګزار و هغه طاهر کولچوي صاحب دی نو دا ډېر غټ خدمت و دا هغه دور و چې خلکو به مجلسونه کول او ټیپ ریکارډرونه به و نو داسې نه تحریري ادب مخې ته راغلی او نه خاص داسې کوم معیاري ادب هغه نو دا طاهر کولچوي صاحب چې تحریری ادب د پاره هم یو بنیاد کې خود او سره سره چې معیاري ادب وو هغه ته پاره هم یو ټولنه جوړ کړه د دې نامه کې تاسو دا پته ده چې اولسي ادب باندې به هغه به خلکو سندرې لیکلې ټپې به ویلې او سره سره چربیتې به ویلې داسې خاص مناسب پلیټ فارم چاته نه ملاو نو دا کولچوي صاحب برکات وو چې دوی د بنو لیکونکو ته یو مستقل او منظم پلیټ فارم ورکو چې د دې پلیټ فارم نه بیا موږ ته پته ده د سیال صاحب غوندې شخصیت مراوتو او بل بیا خاص خبره دا وشوه چې دلته یو ادبی کلچر جوړ شو په بنو کې او تاسو ته پته ده چې بیا هم دغه ادبی ټولنې داسې ورته ووایه چې ادبی ټولنه که موږ تیسیس وګڼو کنه نو بیا تنقیدی ټولنه د دې انټی تیسیس وه نو تنقیدی ټولنه په وجود کې راغله د دې ټولنې په بنیاد گزارو کې مزوب صاحب در صاحب په خپله بر صاحب هم دلته بنو کې پاتې شوی دی داسې نور زمونږ چې کوم ماسټر جمال صاحب ثاقب صاحب مجبور سورانی صاحب او سره سره متی الله کشی صاحب هم او دا هغه شخصیات چې بیا دوی چې کومه تنقیدی ټولنه هغه په وجود کې راوسته نو دا په بنو کې د ادب د دوه دارې یعنی وچلېدې لکه څنګه چې موږ ګورو اردو ادب کې چې یو طرف ته دبستانې دلی کار کولو بل طرف ته دبستانې لکھنؤ کار کولو بالکل دغه شان بنو کې هم د دوه دبستانونه یا دوه ټولنې په حرکت کې راغلې ادبي ټولنې ملګرو خپل پروګرامونه کول مشاعرې به کولې تنقیدي نشستونه به کول او د ټولې پښتونخوا نه به شاعرانو ته راتلل نو یو قسم هغه ادبی کلچر چې کوم حکم وکړه هغه بنو کې وده مونده وله او د دې ادبی کلچر چې کوم شعاګانې وي یا جلوې وي هغه ټول پښتونخوا کې خورې دی بل سره چې کوم د تنقیدي ټولنه وه هغې بنیاد هم ډېر مضبوط و هغه کې ډېر اعلی تعلیم یافته لیکوال و نو هغه هم یو کار کار شروع شو یو لیکلو سره د خلکو تعلق جوړ شو بهترین غزل لیکلو شو افسانه مخې ته راغله داسې د ادب چې کومه قافله و دا مخې ته روانه و نو لکه څنګه چې ادبی ټولنه موږ ته د سیال صاحب د شخصیت راکو د غرنګ تنقیدی ټولنه موږ ته مجذوب صاحب در صاحب ماسټر جمال صاحب اوقاف خټک صاحب اوقاف خټک صاحب هم داغه دور پیداوار حکم دور کې طاهر صاحب کار کولو اگر چې اوقاف خټک صاحب به طاهر صاحب باندې تنقیدی کتابونه هم لیکلي دي خو بنیادی چې ادبی کلچر او ادبی ثقافت و داغه په تشکیل کې او داغه په تنظیم کې د کلاچی صاحب یو بنیادی کردار و د دې نسوک مې انکار نشي کوي نو اوس گزارش دا و چې یو ادبی ټولنه بل ورسره تنقیدی ټولنه هغه دغه دواړه ټولنه نور ډېر ټولنه وزګولې اوس مطلب دا تنقیدی ټولنه چې کوم ځوان نسل دی ډېر ښه غزل لیکي نظم لیکونکي هم لري وسره وسره تنقید هم پکې کوي افسانه لیکوال هم پکې مخې ته راځي دا تخم دی بچ دی چې کوم طاهر صاحب کړل اوس انشاء الله یو د باردار او نه په شکل کې موجود دی
د لاتمبر ادبی جرګې سرپرست شاعر او لیکوال فرختل حسرت ته طاهر کلچوي د زده کړو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
طاهر کلچوي تر میډل پورې خو باقاعده تعلیم وکړو ولې وروستو د پلار سره د کاروبار په سلسله کې د تلو راتلو په وجه خپل تعلیم جاري ونه ساتلو او غالبا د ماحول اثر په وجه د شاعرۍ ابتدا د اردو نه کړې ده ده د خپل کاروبار په وجه زیاته برخه په بنو کې هم تیره کړې ده په بنو کې د یو وخت پورې د انجمن ترقی اردو ادبي تنظیم صدر و خو په کال 1956 کې مستفی شو او بیا یې دا پښتو ادبی ټولنه بنو په نوم یو ادبی ټولنه جوړه کړه طاهر صاحب د ډېر وخت پورې د دغه ټولنه سرپرست او مشر ناظم و طاهر کلچوي د پښتو ادب د لپاره ځان وقف کړی و دا یو بهترین خطاط هم و په فارغ وخت کې به کتابت هم کولو دا طاهر کلچوي نظم او نثر اردو او پښتو اکثر معیاري رسالو او اخبارونو کې شایع شوي دي د مینې غې کتاب یې پښتو ایم اے او بی اے کورسونو کې شامل کړي دي طاهر کلچوي یو داسې شخصیت و چې د دله فیضا د بنو نوم په پښتو ادبی دنیا کې وځلیدو څو وخت چې د بنو د پښتو ادب تاریخ لیکل کیږي نو شروع باید د طاهر کلچوي د نوم نه کیږي راتلونکي نسلونه باید د طاهر کلچوي نوم ډېر په فخر سره اخلي او د پښتو ادب عظیم محسن به یې ګڼي طاهر کلچوي په بنیادی توګه یو د غزل شاعر دی د غزل په وجا طاهر کلچوي په ادبی دنیا کې خپل مقام موندلی دی طاهر صاحب په اردو شاعرۍ کې د علامه اقبال او په پښتو شاعرۍ کې د رحمان بابا نه متاثر ښکاري د ده شاعري د قدیم او جدید رجحاناتو یو ښکلی امتزاج دی رحمان بابا د شاعرۍ نه د ده انداز جدا دی په زړو او نوي شاعرانو کې ده د چا تقلید نه دی کړی البته د پښتونخوا ډېر شاعران د ده د شاعرۍ نه متاثر شوي دي او د ده د شاعرۍ تقلید یې کړی دی د طاهر کلچوي په پښتو ادب کې مقام ډیر اوچت دی د اردو ژبې په مقابله کې د پښتو شاعرۍ کې ډیر مشهور دی که دا وویل شي چې په خیبر کې امیر حمزه دی او په بنو کې طاهر دی نو غلطه به نه وي
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
Oh, no. حجرے دکھلی دی خالی کھڑیلا جڑک یو تخا مور وطن ساخ دے گلا من لشا ظلم یو تخا
سندره تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر احساس هټک ته طاهر کولچوی د نوم او شاعرۍ سره تړلې خپل خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریک کړې.
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي او سم او گپ او قتلل هم هنر غواړي او ته بوته هو ارسوک لیکي طاهرا خو لیکل د هغه ظلم هنر غواړي. د طاهر کولچوی دغه شعر مې د ځوانۍ نه په ذهن پاتے دے جی منگا زوانی وا یا دسے نو نو عمر و دمین ریگیو کتاب میں پلارتا چارا وڑے ونو منگا لاسو ترا غلے و ناغا وقت دا دا شاعرائی سرا منگا اشنا شوی و دا ننوم سرا اشنا شوی و اغینا پس چرتا پک اخبار یا پرسالو کی دا دا ذکر و دا شیرونا مخیتا را غلی دی یعنی نمالی دلائے دے و نمو کتلائے دے و دا شیر پاڑای دیر کم خلق ووی چی دا طاهر کولچوی دا نوم سرا اشنا نوی زکر جی دغا کس دغا شخصیت دس شیرونا پدی یعنی پماسر کې دس شیرونه ویلې دی او پرخی دی چې په کلاسیک رنگم کلا لري د تصوف خپل رنگ دی ورکی د مینې او د حسن خپل یو د رومان شاعری ورکی ښکاری او بل طرف ته کومګه وګورو اغه حسن او د مینې باندې لکه اغه مین موضوع ما تخکاری چې دغه او اغه حقیقي حسن او حقیقي مینا او حقیقي حسن لکه د باطن او د ظاهر یعنی د جلال او د جمال د رنگونو چې کوم هغه باندې مین سړی او د کائنات او د فطرت پر رنگونو باندې مین سړی او هغه یو شعر دی وای چې په مقصد د مینې هله سړی پوه شي په سړی کې سړیتوب چې را بیدار شي لکه مونږ فکر وکړو سړیتوب چې مونږ یو اخلاقي چوکاټ چې څوک لري اغه دا انر او دا ظاهر رنگ یو وی کغا لکه انسان نوغه کی خلا پخپل اخکاری اغه پستر گو باندې دغه دا انر رڼا را وزي اغه یو تاثیر لري نو دا دسه دا حسن او دا مین شاعر او ما ته خو خپل خله ډیر وڑخ کاری چې د دومره لوی شخصیت په شعر باندې ز خبره کوم.
نثر نگار او شاعر او د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان طیب مشال رډیو ته وویل چې د طاهر کولچوی د شاعرۍ نه اندازه کیږي چې هغه روحانیت ته مایل وو.
او تی بوتی خو هر سوک لکھی طاهرا خو لیکل د خ غزل هم هنر غواړي. د دا خبر ډیره د پام وړ ده چې طاهر صاحب په یو داسې ماحول کې د پښتو غزل متعارف کړو چې غیر چاپیره ته د نورو ژبو ماحول جوړو. په خپل د اردو شعرونه هم ویلي دي لکه ماته یو شعر یادیږي چې میری وفا کو نظر کھا گئی تو کیا ہوگا کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا. یو بلا ډیره د پام وړ خبره دا هم ده چې د بنو دا داغه خوا او شا کې د پښتو ادب حل زلو بنیاد هم طاهر صاحب خو او د تا ود هم طاهر صاحب ور کړی و. بلا خلک یې هم روزلی و د دوی پاغه روزلو خلکو کې ډیر لوی لوی نمونه هم دي د پښتو د ادب لکه کزه د مثال په تور باندې یو سو نمونه ته یادو منو مجبور سورانی صاحب متی الله قریشی صاحب او داسې نور دا د طاهر کولچوی صاحب بنیاد چې دی خو او هغه بیا ود وکړه. د شخصیت پورې ماته یو واقعا را یاد شو چې زما په خیال راشد جان چرته او مستاسونه مې په کوم محفل کې اورېدلې وه چې یو سړی د کابل نه د طاهر صاحب لیدلو له راغلی و. چې کله هغه د حکومت دکان ته راغی نو ورته یې ویل مړه ته خو سم دم سړی زه خو ستا لیدلو له نه وم راغلی. طاهر صاحب ورته ویل نو ستا څه خیال و. سړی وایي زما خو دا خیال و چې ته بس پیر غوندې او مریدان به در نه راته وي. او دې واقع مطلب مې دا دی که مونږ د دې نه یو دغه اخلو یو خیال نو کېدای شي دا دې سړی ځکه ویلی چې د طاهر صاحب کلامونه داسې د روحانیت اړخ ته زیات ورته و لکه د رحمان بابا پکې حکمت نصیحت او پند او نصیحت هم زیات ته ترسوی د کلام خبره ده. نو د حمزه بابا غوندی هسته یو د طاهر صاحب د کلام ډیر سټایل دی او داغه ډیر تعریفونه کړی دي معتبر ګرځولې دي. دا وی په دې کلامونو کې د دې پند او نصیحت سره سره شوخی رنگینی جمالیات او دا ټول موجود دي. په غزل کې د پښتو هغه د دوی په غزل باندې د پښتو د روایتي غزل تند ماتیږي. زه یو سو شیرونه ستاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته ډالۍ کوم چې د شبنم غوندې مزاج له برکته خوب کوي شم د ازغو په بسترې هم او په زړګي د مشاتې بس تیریږي چې د زلپو ته شانه ورغاړي وزي. دا یو شیر خو ډیر زیات مشهور او ډیرو مرګرو به اکثر په ادبي محفلونو کې د دې ذکر کو چې دا خو ته چې د هر چا غېږ کې وسي ګینستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. او ما طاهر له شرمه شا کړه مې کدی ته چې په لاس کې د نااهلو مې جام ولید.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې طاهر کلچوي په هغه کسانو کې شامل دی چې د شلمې پړۍ په لومړۍ لسیزو کې د پښتو ادب نوي او کلاسیک ادب ترمنځ د پل کردار ادا کولو.
د شلمې پړۍ سر و چې دلته د نوی ادب چې کوم دی جدید ادب چې کوم دی هغه مخې ته راتلو کا موږ د پښتو په شمالي علاقه کې وګورو هلته حمزه بابا او مطلب د چې د سره چې کوم ګروپ و دوست محمد خان کامل صاحب فضل حق شایدا صاحب دا کسانو چې هلته د پښتو ادب بنیادی تیږه چې کومه وه هغه ژدوله. جنوبي سیمو کې داسې کس نه و سوا د طاهر کلاچوي نه چې سړی پرې سترګې خوږې شوی وای. هغه په رښتیا مانو کې د خدای یو نعمت و. د جنوبي سیمو هم لکه اوس هم داسې ده چې د پښتو ادب چې کوم مرکزي حیثیت چې دی هغه بنو ته حاصل دی. او په هغه وخت کې خو لکی مروت دین بعد د کرک شکم او د ډی خان پورې لکا میاوالی پورې دا یو منطقه او دا یو ضلع ګڼلی شوه چې د دې مرکز بنو شار و. نو په دې کښې دا د فرشته صفت انسان طاهر کلاچي صاحب راغی او دلته مطلب ده چې د څو نورو نو کسانو سره د جدید ادب چې کوم دی هغه بنیادی تیږه په جنوبي سیمه کې کښېږدوله. دا په دې تناظر کې قتل پچار دی چې دلته جدید ادب چې کوم و هغه مطلب ده چې دلته په زده کولو پښې زده کولو باندې و. د دې نه مخکې هم دلته ادب و. نو ادب زما خیال دا دی چې ادب کو هغه ملی او د سره سره شفاهي چې کوم مطلب ده چې د پښتنو چې کوم شفاهي ولسی ادب و د هغې کسانو لکه د دوی نه مخکښې شیر غلام شاعر شمشی خیل پیر غلام او یاسین شاعر نو دا د دې نه مخکښې کسان وو. خو د هغوی ادب چې کوم دی د هغوی چې کوم تخلیق کړی زیار چې دی هغه موږ په جدید ادب په تله چې کوم ده هغه نشو تللی. بنیادی چې کوم د جدید ادب ردا ژدونکي کسان چې دي هغې کې طاهر کلاچوي او دلته عبدالرحیم مجذوب مجبور سورانی صاحب چې د کوم اوس تقریبا ټول کسان دا په دنیا باندې تیر هم دي. نو زما خیال دی چې دا یو نوی کروټ چې کوم دی یو نوی بیداری چې کومه وه نو دا په دغه تناظر کې دا کسان مخې ته راغلي دي او د جدید ادب سره خلان دي. غزي سیال صاحب د خدای وبخشي دا ورسته ورسره ملګری شو. دا داسې کسان وو چې د دې روزنه پالنه تربیت چې کوم وه هغه خدای بخښلي طاهر کلاچوي صاحب کړه. او د دې نه مخکښې ادب چې کوم دی هغه زه جدید ادب نه ګڼم. او چې کله هم طاهر کلاچوي د بنو په مځکه باندې چې دلته د حکمت دکان کولو پښه ایښې ده نو مطلب ده چې هغو سره د بنو دا ولسي تنقیدي ټولنه شوه. نو دا مخې ته راغله نو دا دوی په زیار باندې مخې ته راغله او نور کسان چې کوم ورسره هغه ملګري شول. نو دارنګه مطلب ده چې دا ادب دلته پښې زده کړې دي او د دې ټول کریډیټ چې کوم دی هغه طاهر کلاچوي صاحب ته درومي.
شاعر او د لتمبر ادبی جرګې سیکتر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کلاچوي کار او زیار ته هغومره پاملرنه نه ده شوې څومره چې حق دی.
دغه به واړه خوله غټه خبره وي، خو دومره به اویم چې هیر کلاچوي صاحب په بنیادي توګه د جنوبي اضلاع اوسیدونکو دغه خاوره دغه سیمه که هر څومره للمه او شګلینه ده، خو په هر دور کې داسې نومیالي او شاهزلمي زیږولي دي چې نړۍ ورته ګوته په خوله پاتې ده. ویل کېږي چې طاهر کلاچوي صاحب د خو یا ډېر ملنګ سړی و، خو د علم او د پوهې غر و. د طاهر کلاچوي صاحب د شاعرۍ ژبه اسانه، پسته، روانه، خوږه او مهینه ده. زما په خیال چې د ارواحات ټوله شاعري په سیل منتنی سند کې ده.
ارواحات طاهر کلاچوي صاحب وایي چې ښایست یې هم پښتو دی هم ګڼه دی، په وطن کې زما داسې جونه هم شته، ما طاهر د زلف و دام کې مکې باسا، په دنیا کې زما نور کرونا هم شته. یا لکه بل ځای کې وایي چې دا پښتنه د ښاغلي سړي وکا چې زمری چرته ایسار شي خال یې څه شي، د خندا تسلسل مختمه وخاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه. زه به دا خبره ډېر په افسوس سره وکړم چې څومره د طاهر کلاچوي صاحب شخصیت دی، د هغوی ادبي قد و قامت دومره په طاهر کلاچوي صاحب باندې کار نه دی شوی.
د طاهر کلاچوي د شخصیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې حیران خټک مشال رډیو ته وویل،
خبر مصنوعی خبر ہی لڑکے حوالے سر خبر حکم اور دا حوالے چتنا دا آثار گل آثار سے چانا تاہر سے ڈے ڈے دے اور ٹو روم ربی ٹو نے سیف ٹیم پاس شیرو تیز بم اگر چلو اور اکثر طاہر سے سر لاس تو اب ہر حیثیت طاہر صاحب جدل رے آگاہ پہ جلوت پہ خلوت کی جدل رے داغا سرا سفر کرے رے داغا سرا معمولات او معاملات راغلی دی نو دا سکر دا ساری گل سے خوابالا دا طاہر صاحب دے شخصیت پاکلا خبرو کم نو زما خیال جے آگاہ با دیرا موتبر ہے ساری گل آسار صاحب دے طاہر کلاچوی صاحب دے ممبئی شہری مجموعہ زمین خیک شروع کے دے طاہر صاحب پیرنگلو پس خوش قسمتی صحیح مانو کے درویش بے گلیم گم دے سادہ بنتے روی دے انتہائی سادگی نظر اکڑی بے اختیار ہے یقین پریوشی گٹ ببر سر پورے شری گرا گٹے گٹے حساس استر کے فراخ تندے اور پتندی یو سو کرسے اکثر دم فکرین و پتندے طریقے کی دا کر سے سے معلومی گی لکہ چھتا دوی پلیمو کی دمازی مختلف و داستانون آتر کے غڑوی سنگے چھے لباس سادہ دے درگا سے ازرم صفات پر سر دے چھے سو وقت گورے پا لکلو باختاوی ولی چھے دے بہترین خطاتم دے او پا فارغ وقت کی کتابتم کری دا دے لائے راوہ یو مستند او حاضرک حکیم ہم دے ایف صرف دا ساتھ گئے یو جندے تصویر او دا اخلاق و خزانہ دا لتکبر او لغرور نا بلکل ناشنا دے نلوی کم دا ہر چا عزت کوي خوش خلقہ دومره دی چې ته بوای دا انسان به خېته شنه دی او دا خبر په وخت مسکه مسکه کیږي هر وخت شاعران دانشوران او علمان ته چپیر ناس مالی له هغه یو درویش دی او ډیر خدارا او په زړه ودان دی مجبور سورانی سے هم راتایر سے سورانی دی پاتې شوی دی هغه په راتایر سے په اخلاق او سخت باندې یو مضمون هم لیکلی دی هغه وایي چې راتایر سے یو انتهایی مشفق انسان و درنه خبرې داغه پیرنګرو وا د سپکه او د غرت خبره نه خپل ځای یو پاک ستر د خپل ادبی ملګرو سره نیت او زړه صفا او چل چل کی نه کولا د طاهر سے په ملي جون کې د دې سپیشل اخلاق نمایاو.
د طاهر کلاچوي د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل،
طاهر کلاچوي صاحب چې څومره پورې د شاعرۍ تعلق ته او بیا د دوی د شاعرۍ محتویات چې کوم دي یا مندرجات چې کوم دي کانټینټس په هغې باندې چې موږ نظر اچوو نو ډېره متنوع او ډېره رنګارنګۍ نه ډکه شاعري کړې ده. په هغې کښې د دوی چې کوم تخلیقات دي هغه تر یوه صنف پورې محدود هم نه دي، د غزل یې هم خپلې شاعري کړې ده او د نظم یې هم خپلې شاعري کړې ده. او دی نه صرف چې د پښتو شاعر وو بلکې د اردو شعري مجموعه مجموعه هم مخه ترغله د درې سلور کتابونه د بنې شکل موږ نظر چو نو چې څنګه د مختلفو صنفونو په حواله سره دلته رنگ رنگی موږ مونډوای شو د رنگ د فکر په حواله هم مشتا د یو نه زیات خیالات فکرونه دار عظیم خته د دوی چې کوم که غزل ده او که نظم ده زنه تړون خو چې کوم ده داسې موږ ویلی شو چې د پاکستانی چې کوم نوی مملکت مخې ته راغلی و د هغې په تنظر کې ډېر نظمونه هغوی ویلي دي. دې سره سره غزل چې کوم ده هغه یو داسې عجیبه غونې حیثیت لري د دوی غزل چې لکه څنګه چې په شمال کې د حمزه بابا شاعری چې کومه ده هغه موږ د نوي او د زاړه ادب په مینځ کې ژدولی شو او د دوی شاعری د پل حیثیت کار کوي. دارنګې چې کله موږ په جنوبي منطقه یا جنوبي سیمو کښې نظر اچوو نو چونکې دا سرخیل دای دای مخکش دای نو د دنه مخ شیخ داسې یو کس دلته په جنوبي سیمه کې نه و چې دوی پیروي یا تطبو کړی وی. البته حمزه بابا سره د دوی ناسته پاسته هم وه تعلق یې هم و ورسره. ما وویل چې څه حیثیت چې د هغوی په شمال کې حاصل دی همدغه حیثیت دوی ته په جنوب کې حاصل دی. دا دوه کسان پیرالل متوازی روان دي. د ده شاعري هم د جدید او د زوړ ادب په منځ کښې حد فاصل غوندې حیثیت لري او د یو پل کار کوي په دغو دواړو ادب کې. د دوی شاعري چې کوم موضوعات دي یا فکر په حواله سره د دوی ډایورسټي ده نو په هغې کې صحیح خبره ده چې دلته رومان هم شته، دلته عشق هم شته، دلته حسن هم شته. خو هغو یو طریقه ورداد غوندې چې المجاز و کنترۃ الحقیقه بس دا د مجاز په پوړیو به مطلب دا ده چې دا کسان مخې ته درومې. یاغه د غلیب خبره هرچند هو مشاهده حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر. نو دوی چې د اسلوب په حوالہ یا د سبق کا په حوالہ سره موږ ګورو نو دو دوی شاعری آسان فهمه ده او د دوی ته حمزه بابا د تشبیحاتو یو قسم پلار ویلی دی. ډېر زیات تشبیحات استعارې او دې نه بعد شاعرانه ژبه او شاعرانه ډکشن چې کوم دی دلته ډېر په کښلي انداز سره استعمال شوی دی. داسې معلومېږي چې ته به ویایې که چې په جنوب کښې د ده نه مخ کښې جدیده شاعري موجوده وه خو داسې نه ده. شاید د دې اثر د شمال چې کوم شاعرانو د هغوی نه دوی اخیستې وي ځکه چې هلته د دوی تګ را تګ و. نو دلته مجاز هم په مطلب د ده چې په کلایمکس ته رسېدلی دی خو په مجاز سره سر دا خبره هم حقیقت ته چې دوی د تصوف سره او د حقیقي عشق سره یوه سرته چشمه وه او هغوی سره تعلق یو خاندانی پس منظر یې هم داسې و ده چې دوی طرف ته به دوی تلل. نو د رحمان بابا چې کوم شاعري چې موږ ګورو نو هلته هغه په خپله باندې وایي چې و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم آینې غوندې بېرویه بېریا یم و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم. که څوک یې مطلب دا ده چې مجاز طرف ته بیایي نو بیا هغه خوند ورنه واخلي چې یاره دا خو د رحمان بابا شاعري چې کومه ده د مجاز شاعري ده. خو چې څوک په پوهېږي نو بیا هغوی ته پته ده چې یاره دا خو د حقیقت شاعري هم ده.
دغه پوښتنه پروفیسر اسیر منګل داسې ځواب کړه
لکه څنګه چې دی یو صوفي شاعر و کلام یې د تصوف نزاکتونو نه ډک دی دغسې والد محترم فقیر نور محمد سروري قادری هم یو صوفي شخصیت و او ده د تصوف په هکله یو کتاب عرفان هم تصنیف کړی دی. طاهر کلاچوي خپل پلار نه په کور کې بنیادی تعلیم ترلاسه کړی و. د پښتو نه علاوه یې په اردو ژبه کې هم لیکل کول او په فارسي ژبه یې هم پوره قدرت و. د شاعرۍ نه یې اندازه لګي چې مطالعه او مشاهده یې ژوره وه. طاهر کلاچوي په بنیادي توګه د غزل شاعر دی او غزل یې د تصوف د باریکیو نه چاپېره چورلي. دا خبره سمه ده بالکل خټک صاحب ستاسو چې ځینې خلک یا ځینې محققین دی وایي چې دی د رحمان بابا نه ډېر زیات متاثره و. دې کې هېڅ شک نشته چې رحمان بابا سره یې ډېر زیات عقیدت لري او له دې کبله کله نه کله د هغه په رنګ کې رنګ هم شي ولې بیا هم د مخصوص طرز تحریر له کبله خپله ځان نیمګړتیا په خپل ځای ساتي. دستا زلفې ژمنځوم په ژمنځ د فکر ګنې سر وې سر ته لاس د چا رسېږي. او یادا دا خو ته یې چې د هر چا غې کې اوسې ګنې ستا لایق نه ده د هر چا غې. طاهر کلاچوي چې غزل ته کومه رنګینی ور بخلې ده اغا د د د فنی پختګي ثبوت دی. د د بونو نامه په ټوله پښتونخوا کې د خپلې خوږې شاعرۍ لکه بله غزله وله. د ده ځینې داسې شعرونه دي چې نن یې هم عام پښتانه د حوالې په توګه وړاندې کوي، لکه چې دا شعر: بوراګان به چمن پرېږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته. صحیح خبره دا ده چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی، او د مینې کوم سوز او ګدا چې د ده غزل کې په نظر راځي هغه د ده د محبت نه ډک زړه ترجمانی کوي. تر اوسه پورې د شاعرۍ درې کتابونه د مینې غېږ، د حسن لمن، مزراب او لوی خلک چاپ شوی دی. لوی خلک یې د نثر کتاب دی. د مینې غېږې په ولس کې بے کچه مقبولیت لري، او دا کتاب سو سو ځله د چاپ د مرحلو نه تیر شوی دی.
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلاچوي د یادېدلو دپاره ګڼې حوالې لري.
لکه پرخه د نرمۍ له برکته په ګلونو خوب کول هم هنر غواړي، او ته بوته خوارسو کوی طاهره، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلاچوي د جنوبي اضلاع یو ډیر زلند ستوری، یو ستر نوم، څوک چې په ګڼو حوالو نوم لري. اوله حواله خو یې بېشکه چې تنظیم سازی ده او ادبي هلې ځلې دي. کله چې دوی د کلاچۍ نه بنو ته راغلل نو دوی دلته ادبي هرزوله ته یو ګرم تحریک ورکړو. شاعران ادیبان یې د یو ادبي تنظیم د سوري لاندې را جمع کړل، مشاعرې او تنقیدي مجلسونه یې پیل کړل، چې وروستو د بنو ادب هم په دغه اساس ډېر په وړاندې لاړو. لوی خلک یې د نثر کتاب دی، خو شهرت یې شاعری ده، په شاعری کې په غزل میان دی. چونکې د دوی والد صاحب د تصوف د لارې لاروی وو، نو دغه اثر دوی هم محسوس کړی او دغه اثر په دوی هم شوی وو. دغه وجه دا چې د دوی په غزل کې هم د تصوف په حواله کافی ذخیره پرته ده. دا یو شعر خو ما ډېر پخوا اورېدلی و چې دا خو ته یې چې د هر چغې کې اوسې ګنیستا لایقه نه ده د هر چا غې. په دغه باب د دوی اخلاقي شاعری، اصلاحی شاعری هم کافی زیاته ده. شاید چې په دغه اساس دوی ته د جنوبی اضلاع رحمان بابا سره هم تشبیه ورکولی شي. او خو د دې هر څه باوجود دا غوی په شاعری کې رومانیت ته حسن دی، مینا د ښکلا د سوز دی، ګداز دی، خو د ویلو انداز یې دومره په فن پورا او ښکلی دی چې طاهر کلاچوي ته په خپلو همعصرو شاعرانو کې ډیر لوړ مقام ورکړی دی.
سکندر خان سکندر د مشال رډیو سره د خبرو په وخت دا سرګندونه هم وکړه چې طاهر کلاچوي ډیر ښه کیسه لیکونکی هم وو، اگر چې د لنډو کیسو کتاب یې نه دی چاپ شوی.
طاهر کلاچوي غزل په خاصه توګه ډیر زیات مشهور دی. د غزل سره دی یو ښه نظم ګو شاعر هم وو، او بیا که وکتی شي نو دی یو ډیر ښه افسانه نگار هم وو. چاغه په کتابی صورت کې چاپ شوې نه دی، خو ما هغه وخت په لوشا رسالا کې و چاپ کې دی، کراچی نه به یو رسالا چاپ کې دا په لوشا پاغه کې ما دغه یو دوه افسانه لوستې دي، او خې د معیار افسانه لیکلې دي. د طاهر کلاچوي یو اردو غزل دی: میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا، تیری جفا کے حسین دل فریب کانٹوں پہ میرے خلوص کو نیند آ گئی تو کیا ہوگا، میری حسین عقیدت اگر کہیں طاہر مشاہدات سے گھبرا گئی تو کیا ہوگا. دد پختو غزل سو شیرونا ہوں: محبت کے کغمشتا خوندونا ہمشتا، پدے لار کے کخارشتا گلونا ہمشتا، بورا گان بچمن پریگ دی کا خبر شول چلا گلو خیستا مخونا ہمشتا، متحر دا زلف و دام کے ماں کے باسا، پا دنیا کے زما نور کارونا ہمشتا. دا طاهر کلام پدا سے ترکیبونو او تشبیحاتو موڑ دے چی دا 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 غزل ہرا مصرا زانتا خپلا زن کرتیا لاری. هغا وی دیوانا تا دیوانا ورغاڑاوزی، فرزانا تا فرزانا ورغاڑاوزی، دا توبی دا متولو پو خوشی که سراحی تا پیمانا ورغاڑاوزی، کیفیت بے دزڑ سوی ملگرو چی ڈیوی تا پروانا ورغاڑاوزی، کتا ہر تا خوا ورنکڑ باک یا نشتا دتا غم خو خما خوا ورغاڑاوزی.
فرخ دل حسرت مشال ریڈیو ته وویل چې طاهر کلچوی د مینې شاعر دی.
طاهر کلچوی په حقیقت کې د مینې محبت شاعر دی. د هغه د شاعرۍ بنیادی مرکز عشق دی، ځکه یې په شاعرۍ کې د عشقیه موضوعات ډېر په نظر راځي. ځینې شعرونو کې د تصوف افکار هم شته. تصوف د ده د پلار له طرفه په میراث کې پاتې شوی دی. طاهر کلچوی په شاعرۍ کې د فن قائل دی، لکه وایي: او ته بوته خو هر څوک لیکل طاهرا، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلچوی صاحب که په غزل کې د مجازي حسن ستاینه کړې ده که حقیقي حسن، خو د غزل تغزل یې په هر حال کې برقرار ساتلی دی. په بنیادي توګه غزل ډېر ګران صنف دی، ځکه یې په هر شعر کې بیل بیل مضمون بیانول او ورسره د قافیه ردی په پابندي هم وي. ډېر کم شاعران داسې وي چې د غزل په لوازماتو پورا پورا اوخیږي. طاهر کلچوی د غزل نه علاوه نظمونه هم لیکلي دي. دا طاهر کلچوی نظمونه ځینې ښه او ځینې ډېر ښه دي، خو بې مقصده او بې ضرورته نظم یو هم پکې نشته. کلی سوالګره د ده یو ښکلی نظم دی چې پکې د یوې سوالګرې عکسي پکې شوې ده. رحمان بابا ته یې پیرزونې ډلای کړي دي: موږ د کلی پاکستان یو، پښتو سحر ریښتینی رهبر الوداع اتفاق. داسې نظمونه دي چې د ستاینې وړ دي. دا طاهر کلچوی تصوف. د تصوف د حقیقت په هکله د اولیا او د دانشورو ډېر اقوال دي، خو ساده او په جامع الفاظو کې د حضرت جنید رحمت الله علیه په قول تصوف د فاصله اخلاقو نوم دی. څومره چې د انسان اخلاق بلند او سپېڅلی وي، هغه به ستر او لوی صوفي وي. طاهر کلچوی صاحب په خپله هم د ښو اخلاقو څښتن و، یو سپېڅلی او د منور ذهن صوفي و. هغه یایي: آینه دغه د چا د ننګو دي، د بیدیا للمې ګلاب او شفقونه. یو ځای کې بل ځای کې طاهر صاحب دا خبره کوي د شعر په ژبه کې: دغه دواړه جهانونه او اتل زره کامه، دی د یو وجود نمونه، ځینې سرنګ ځینې سرنګ.
دغه پوښتنه جاوید احساس داسې ځواب کړه:
طاهر صاحب د پښتونخوا په هغو شاعرانو کې شمارلی کېږي کوم ته چې مونږ فنی طور ډېر منظم او فکری طور ډېر مستحکم شاعران وایو. حقیقت دغه دی چې په ظاهره خو د دوی تعلق د تصوف سره، او حقیقت هم دغه دی، باقاعده د یوې سلسلې سره د دوی انسلاک و، یعنی عملي طور هم دی صوفي و. خو دا چې د تصوف چې کومې جلوې دي، بیا ظاهره خبره د دوی په شاعري کې هم راغلې دي. چې کله مونږ د دوی شاعري ګورو، نو د حسن او د مینې سره یو کلاسیکي تعلق لري. دی چې کوم د حسن دپاره احترام لري، د مینې دپاره کومه ګهرایي لري، دا د ده خاصه او حصه ده. د دغه تصوف شاد برکات و، یا کلاسیکي تصور کائنات، هغه اثر و چې د دوی په شاعري کې د پند و موعظت تصور ځای په ځای دی. یو هغه نصیحت آمیز فنکارانه ماحول هم جوړوي چې د دوی په شاعري کې یو انساني وحدت مونږ ته مخې ته راځي. لکه دی د انساني وحدت علمبردار شاعر دی، هغه افاقي انسان دوستي چې بنیادي زمونږ هدف دی یا د ادب هدف دی، هغه افاقي انسان دوستي د دوی په شاعري کې شته. څومره افکار دي، هغه که تصوفي افکار دي، که کلاسیکي تصور کائنات دی، که د حسن سره د حسن متعلقات دي، د مینې نور نفسیات دي، د دې ټولو اظهار طاهر صاحب په رومانی لهجه کې کړی دی، په رومانی او فنکارانه لهجه کې کړی دی. دا یو فنکار شاعر دی، یعنی مونږ دا خو نه وایو دی رومانی شاعر، یو رومانی شاعر هم دی، ځکه چې دوی سره څومره د جمال تصورات دي، یا دوی چې څومره د جمال مناظر پیش کړي دي، د حسن او زلفې او سترګې، د محبوب خرام رفتار، دا هر څه د شاعرۍ برخه دي. نو دا په دې خبرې دلالت کوي چې دا یو رومانی شاعر هم پاتې شوی دی. خو د ده چې کومه لهجه وه، هغه ډېره فنکارانه وه. د دوی تشبیهات ډېر نادر تشبیهات وو. د دوی استعارې هم ډېر اهم استعارې. د دوی په مخ کې د ادب درې روایتونه وو، یعنی یو خو دی د فارسي روایت سره هم تړلی وو، د فارسي سره سره د اردو ادب سره هم د دوی یو تعلق وو. باقاعده د اردو کتاب هم چاپ شوی دی، خاندی ګل په نوم، او د اردو نه علاوه د پښتو ادب سره هم د دوی تعلق وو. نو د دې درې روایتونو، دا چې کوم فني روایات دي یا فکري روایتونه دي، د دې چې کوم صالح عناصر وو او صحتمند عناصر وو، هغه ډېر په ښکلي انداز سره د دوی د شاعرۍ برخه دي. او داسې ډېر کم شاعران کولی شي. نو که چېرته موږ په دې بنیاد وګورو، نو دا ډېر د صالحو عناصرو د اظهار او د قدرونو شاعر وو. دای د روایتو شاعر وو، روایتي شاعر نه، یعنی دای د روایتو شاعر وو. دوی خپل یو طرز فکر لر، خپل یو تصور کائنات لرلو، او هغه تصور کائنات کې دوی استحکام غوښتلو، یعنی دای د استحکام شاعر وو. نو کوم د دوی د کتابونو نمونه مو ګورو کنه، ګوره دوی سره چومه بلکې دوی سره د تشبیهات یو مکمل نظام وو. او که تاسو د دوی د کتابونو نمونه مو ګورئ، د حسن لمن ته ګوره کنه، د حسن لمن یو تشبیهاتی یا تشبیهی ترکیب دی، د مینې غیږ مزراب اور سرا خندے گل، خندے گل دور دو کتاب دے طاہر کاچی صاحب فطرت نہ زیات انسانی حسن تے ترجیح ور کوی، انسانی حسن اصل حسن گنی، انسانی حسن سرا دخپل مینے چ کم یو تعلق تے اگ برقرار ساتھی ودا اگ یو عنصر دے چدائے یو افاقی شاعرم ثابت اوی او د تصوف سرا علاقہ دار شاعرم ثابت اوی.
احساس خټک مشال ریڈیو تو وچ د طاہر کلچوی درا تک سرا د بنو د شاعرای مزاج بدل شو.
یو غټه خبره چې لکه دی په سرایکی بیلټ کې پیدا شوی و او بیا چې بنو ته راغی و ما خیال په 1909 کې دی بنو ته راغلی چې په هغه وخت کې وایي چې په بنو کې د ولسی شاعري ډېره زیاته وه، هغې هغه اوس پورې هم شته خو هغه وخت کې ډېر زیات هغې تاثیر و. نو د ده د راتګ سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو. هلته بیا ډېر غټ غټ شاعران ځکه چې سوچ او فکر یو شاعر د بل شاعر نه اخلي، نو د ده په هغه ادبي ټولنو تاثیر لاندې چې څه وخت بنو کې دغه شی رامخته شو، نو د ده د شخصیت دومره تاثیر و، د ده شعر دومره تاثیر و چې هلته د شاعرۍ مزاج بدل شو او بنو بیا ډېر درانه درانه شاعران هلته کې رامخته شو. بله خبره دا ده چې لکه د په شعر کې د تصوف چې کوم معیار دی هغه په خپل ځای برقرار او اخلاقي چوکاټ یې ورکړی دی خلکو ته چې باید اخلاقیات لکه یو انسان څنګه ژوند وکړي، د ژوند هغه معیار یې ښودلی دی چې او کوم د مسلمانیت یا د پښتونوالۍ اعلی معیار. نو دغه د هغه رنګونه دي. شعر هدایت شو وایي چې د خنده سلسله مه ختمه وه خانده، داسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. په ده شعر کې ډېره ښکلا یعنی باید چې انسان د مسکانا او د خندانا ډک ووسی، هغه اله ډک پاتې کېدلی شي، اله د ده په خوله مسکا راتللی شي چې د ده انر او د ده ظاهر یو وي، د په شخصیت باندې د دې دغې شیزونو اثرات وي چې څه وخت یو انسان په انر کې کلیر نه وي، د ننه چې کوم هغه ننه شخصیت دی چې دی هغه کلیر نه وي، نو په ظاهر که دی ډېر ښکلا ولري ډېر هغه رنګونه ځان ته ورکړي هغه تاثیر نه لري په معاشره کې، نو بیا هغه باندې که دی ډېر ځان شو کې چې زه خوشحاله یم، خو بنیادی خوشحالي چې ده هغه د ده انر نه راوځي چې آیا ته په خپل ځان کې په خپل انر کې په خپل باطن کې کلیر یې. نو چې څه وخت یو انسان په خپل باطن کې کلیر ووسی نو هغه مطمئن ووسی او په ژوند کې د تر ټولو غټې نام چې دی هغه ته اطمینان دی، هغه ته تسکین دی.
ډاکټر یوسف جذاب د طاهر کلچوي د یو بیت په حواله خپله یوه خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
ما یو مولانا ته یو شعر وې، هغه ډېره دلچسپه خبره ده. هغه داسې و چې ما یو شعر یوه ورځ یو عالم و هغې ته ما وویل چې ناروا د ضرورت په وخت روا شي. به ده وویل چې دا خو شعر چې کوم دی دا د فقه یو اصول دی چې از ضروریات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتونه چې دي هغه ناجایز شیونه چې دي هغه جایز کوي. نو مقصد مې دا دی چې چا سره څومره پس منظر کې کښې علم پروت وي او دې نه بعد فقه پرته وي علوم پرته وي، نو بیا سړی ته پته لګېږي چې یاره دا سړی چې کوم ده د مجاز شاعر دی او که د حقیقت شاعر دی. نو دا خبره تاسو صحیح ده چې دلته مجاز هم موجود دی، دلته مطلب دا ده چې عشق هم موجود دی، دلته مینه هم موجوده ده، دلته د شاعرانه چې کومه ژبه ده د مجاز هغه هم موجوده ده، خو دا هغه هم حقیقت دی چې دوی سره سره د حقیقي عشق او حقیقي مینه تصوف او وحدت الوجود او دې سره تعلق لرونکی وحدت الشهود او ډایرکټ عشق چې کوم دی، نو دا شاینه هم دلته موجود دی. نو دا خو زموږ چې کوم تعبیرات دي تفهیمات دي، نو په هغې باندې تعلق ساتي چې موږ د یو شعر تفهیم څنګه کوو، د دې تعبیر څرنګه کوو. نو مطلب دا دی چې دلته شته لکه رحمان بابا سره موجود دي چې زه رحمان په زړه نه رای کړم هغه جنو چې ملاوي د ویشته په دود نه رای. نو دې مقصد خو دا نه شو چې مطلب چې رحمان بابا صرف د مجاز شاعر دی، هم دغه حیثیت ما درته وې چې دوی په منځ کې یو تړون، یو رابطه، یو انسلاق، یو مطلب چې اټیچمنت شته، او هغه د دوی د سبق دی. نو رحمان بابا ډیر زیات کتلی دی او د رحمان بابا نه اثر مطلب د چا اخستې دی. نو څنګه چې رحمان بابا کښې مطلب ده چې موږ ته د مجاز په پیرایه کښې حقیقي عشق چې کوم احساسات، جذبات او تاثرات ملاویدای شي، دارنګه د دوی په شاعرۍ کې هم مطلب دا دی چې د مجاز په پیرایه کښې، د مجاز په لهجه کښې او د مجاز په ژبه کښې حقیقي عشق موجود ده.
طاهر کلچوي په کال 1922 کې د جون په 8 نېټه په پېښور کې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په حق ورسېدو. جنازه یې لومړی بنو ته راوړل شوه، چېرته چې هغه د خپل ژوند لویه برخه تېره کړې وه. په بنو کې جنازه وشوه او بیا په کلچای کې خپل کلي ته یوړل شوه. هلته د دویمې جنازې نه پس د خپل پلار د قبر په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.